واکمنې درلوده چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ وه چې د دغې کورنۍ بنسټ ایښودونکي د شارل مارتل په نامه یادېدی چې دی خپله یو غښتلی او باتدبیره شخص و. هغه د منځنیو پیړۍ د پاچاهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنګي ځواک یې رامنځته کړ چې د دغې کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا وه هغه ګول یا نننۍ فرانسه وه. د دغې کورنۍ د غښتلو پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و چې په 1215 زیږدیز کال کې دی پاچا سو. هغه ډېرې سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډېر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو دا و زموږ ستاسې د نن ورځې درس چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات وویل، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاوې څه ډول وې، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلفو هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درسه پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله مونې درنو زده کوونکو، هیله د چیرو غو جوړ وسې او خبر مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم. هیله د چین ورځ هم د لوست سره خیر نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښ کې د امیر عبدالرحمن خان ونده ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښ کې څه ونده درلوده او کوم رول یې لوبوي. په 1300 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستی ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دغو اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني. مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ستونزې رامنځته کړې وې او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاس ورکړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې وه، د مرکزي او د مرکز او سیم ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې او د پوځ هم درنګ د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللې وو. نو اقتصادي وضع هم ناسموه او دولتي خزانه هم تشوي. د انګلیزانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزي چاري هم زیانمنې سوي او ډیر توان ترسیدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسول ګڼ. اول دا چې د مرکزی ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکي، او دیم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا دي چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوه دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروباری غنی کړې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پوری تړلی و چې په حقیقت کې د قانون شکر دلودي. او هر ډول ډلېز او په واسطوګه مقاومت هم د هیواد په هر برخه کې د منځ یو سو د مرکزی حکومت د احکامو او د اوامر د پلي کولو لپاره یا د دغه اوامر د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیستل کېدی او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړو. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حد پورې د پاوز په سنبالولو او په جوړښت باندې ډیره هڅې وکړلې. تقریبا د نیوی زره کسیز منظم پاوز جوړ کړ او دا پاوز واسطه د وکولای سوای چې یو غشتلې ځواکمن او مرکزی دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي موخو او د مرکزی دولت د قوي کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده او د لګښتونو د پوره کولو یو لاره هم د مالیاتو زیاتول و چې دوی باید مالیات ډیر کړي او د دغه لارې یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وزه او همدغه مالیات یې ډېره زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنې دغه نورستان سیمه یې په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادېدې دغه د کافرستان هیواد خلک ولایت خلک یې مسلمانان کړه او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1921 کال کې نورستان ته ورسېدی او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم پاړی کې کیپور تزاری دولت باندې باور نه درلود او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بی‌طرفي خوا غوړه کړې و. په 1923 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوی وکړه او دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابې شي او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تیروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي د کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیچ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارت میر ډیورن په 1923 کال کې د انګلیزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ سره د برتانیا د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو چې بیا نوموړي د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکله او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کارشه پر افغانستان باندې وته پلسوا او هیڅ کله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه منلسو او نه هیڅ کله ونه منلسو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په اړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت ترلاسه کولو وروسته 3 کاله واکمنی وکړه او د هغه په وخت کې افغانستان یو غشتلی پوز درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود. په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و. د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې 3 ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنۍ منشي او کورنۍ منشي نومېدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده و چې مالی چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدې او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څېره کې د رشکارا سو د شوزو د بي ځای تګ راتګ په سپیشل ځایونه کې باندې کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د شزینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کارونه کړي او د روژې په مبارکه میاشت کې هم بيوزله خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي په 1902 کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي او امیر حبیب الله خان په شهید تر رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړ. نوموړي بیا د لارښوونه وکړه چې د تازه پر ځای د شرعي مجازات عملی سي او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول شوې دي چې د سراج رباتونه
قلول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې، او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د په نوم یادول شوي دي. همدارنګه په 1903 کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې بیا درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او اعدادیه دورو څخه عبارت دي. د دې تر څنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 کال کې کېښودل سو چې درې اعدادیه او درې حربي ټولګي درلودې، او په دغه ښوونځي کې نظري او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو لخوا پر مخ وړل کېده، او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د څرمګری فابریکه جوړه سوه او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1913 کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه سوه، او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه چې تر ملکي روغتون کوچنی و. او دغه پوځي روغتون کې دغه پوځي روغتون د هندي ډاکټرانو تر څارنې لاندې خپل کارونه مخته بیول. امیر حبیب الله خان په 1909 کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو، او د هغه څخه وروسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهۍ اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی، او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپل خپلواکي تر لاسه کړه. شاهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېد چې په 1909 کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي، او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسیدو څخه د خپلو رسیدلو نه خبر کړل. او د دغه اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي و چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلی وي، او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقررات پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمند او هوښیار ولس، د خپل اوسه او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسه، او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان خپل اعلامیه کې ویلی و. امان الله خان په 1909 کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ، او د لسو شپو او ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ، او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل، او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه شتون نه درلود، او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله، په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار، او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه. خلک یې سره یو ځای، او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو، چې په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر وو، په 1909 کال کې هند ته ولاړې، او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت خبري وکړې، او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګلیزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سو. او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینې اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلود. لومړی پړاو یې د 1909 تر 1910، او دویم پړاو یې د 1908 کال پورې اوشت سو. دا د امیر امان الله خان د انګلیزانو څخه د افغانستان د خپلواکي ترلاسه کولو نه درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه راو سپارم. ښه وخت ولرئ. ژه چرې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د له مهربانه را پس پېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلمې منې درنو او قدر منو زده کوونکو هله دا چې روح او جوړ وسی او د ژوند چاري به مو شپر مخته تاسو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغ لاس وایم هله دا چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د تاریخي موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع ده کې داریان یا کوچنی کوشانیان په حق لده د چې د وکمنې څه ډول پیلېږي او څه ډول وکمنې لري. د همدغه موضوع اړوند به نن په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. رزو کې دریان یا کوچنی کوشانیان کې دریان چې دی هغه خپل د کوشانی وکمنی پاتې شونې دي. یعنی په تر لوست کې موږ تاسو د کوشانیان د وکمنی په حق لول چې د کوشانی وکمنی څه ډول وکمنی د څه ډول امپراتوري لري او په کوم کال کې لمنځه ځي. نو دغه کې دریان هم د همدغه کورنۍ پورې اړه لري چې د کوشانیان د کورنۍ یو تن شاهزاده چې هغه کېدار نومیدې دی په بلخ کې وخت رسیږي او خپل وکمنی پیلوي چې په بلخ کې د کېدار د وکمنی څخه ډیر وخت لا نو تیر شوی چې بیا په شمالي برخو کې د یفتلی قبیله ولړیږي او پر دغه کیدار وکمنی باندې حمله پیلوي چې له همدغه مل بیا کیدار د هندوکش لویدیز سیمې تخپل مرکز استوي. یعنی خپل مرکز د هندوکش لویدیز سیمې ته لیږدوي او د کومې جګړې څخه پرته یعنی بل کوم جګړې څخه د غندهارا پر سیمو باندې وکمن کیږي د غندهارا او د کابل پر سیمو باندې وکمن کیږي چې په دې ډول سره بیا د کوچنی کوشانیانو وکمنی پیلېږي. همدغه کیدار چې د په بلخ کې واک تر رسیدي او د چرواګي په لاس کې نيسي نو همدغه محل دي چې د کوچني کوشانیانو امپراتوري پیلېږي چې د 358 زیږدیز کال سره د دوی د واکمنۍ پیل سمون لري. د کیداریانو یا هم د کابل شاهانو د دورې په اړه کوم معلومات چې لاس راغلي دي هغه زیاتره د مسکوکاتو یا د چینی لیکونو څخه لاس راغلي دي او تر دې مهاله پورې را رسیدلي دي. د هغه کوم چینی لیکنی یا مسکوکات چې لاس راغلي دي دغه څخه داسې معلومیږي چې د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ پرله پسې جګړې سوې دي. یعنی دوی یو د بل سره په پرله پسې ډول جګړې او جنګونه کړې دي او یو پر بل باندې زیاتې حملې کړې دي چې د کیداریا د کیدارا د وکمنی پر مهال بیا د ساسانیانو سره مخالفت او دغه جګړې چې دی هغه پوره اته کال دوام درلوده او د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ د جګړو په اړه بیا د ارمنستان یو مورخ چې هغه فوستیس نومیدی هغه لیکلی دی چې د کیداریانو او ساسانیانو په 318 او 318 زیږدیز کال کې په خپل منځو کې ډیره سخته جګړه کړې ده چې په پایله کې بیا ساسانیانو ته کلکه مات ورکړې ده. یا د ارمنستان یو مورخ په دغه حق لیکلی دی دا چې موږ ویل دی ول بل سره ډیر جګړې کړې دي. نو په دغه دوه کلونی کې دی دوی ترمنځ یو ډیره سخت جګړه پیښیږي چې دغه سخت جګړې په پایله کې بریا کې دریانه تور سیږي او ساسانیانو ته کلکه ماته ورکوي. د کیدار د وکمنی پر مهال بیا په کابل کې د هغه زوی کینګاس یادونه هم سوې ده چې هغه د خپل پلار د وکمنی پر مهار باندې په زینو سیمو باندې واک درلودي او د زینو سیمو اداره د هغه پر غاړه باندې و چې بیا د کیدارا د بړین څخه ورسته د هغه بل سوی چې پیرو نومیدی هغه وخت رسیږي او دی بیا 315 کال څخه تر 308 زیږدیز کلونو پورې وکمنی کوي او د هغه وکمنی د سپین زور څخه ځینې مسکوکات لاسته راغلي دي چې تر پیرو ورسته بیا بهرام په نامه د کابل شاهانو یا کیداریانو یو بل وخت پنوخت رسیږي چې د بهرام څخه ورسته بیا د هندوکش سویلي سیمې د افتالیانو تر حملو لاندې راځي او د کیداریانو یا دغه د کوچني شاهانو وکمنی هم لمین زوري. رازو د یفتالیان امپراتوری ته د چې یفتالیان سره ول امپراتوری درلوده. یفتالیان هم د منځنی اسیا څخه د سویل پر خوا باندې راځي او لمړنۍ اداره بیا په 415 زیږدیز کال کې په تخار کې جوړوي. دوی یعنی په 415 زیږدیز کال کې په تخار کې خپل لمړنۍ اداره رامنځته کوي او خپل وکمنی پیلوي چې تخار او د هندوکش یو شمیر سیمې چې د کیداریانو یا کوچنی شاهانو څخه ونیولې او د ساسانیانو تر ډیرو جګړو تر درنو جګړو وروسته د خپل سیبو دفاع ته اړ کیږي او دغه قبایل زیات شمیر بودایي ودانی چې د هغه د منځ وړي او هغه کوم د لمر عبادت ځایونه چې هغه بیا دغه سي پرېږدي. د افتالیانو د ساسانیانو ترمنز کومې جګړې چې سوي وې هغه مهال ډېرې زیاتې او ډېرې درنې سوې چې هغه مهال له یفتالي واکمنې د هندوکش په سویلي سیمو ته نه وې رسېدلې او د یفتالي واکمنانو او د ساسانیانو ترمنز بیا لومړنۍ جګړه په 1408 کال کې پېښ شوې وه چې سمنی بهرمګور پر مرو او مرغاب باندې حمله کوي. مګر یفتالی واکمن خاقان د خپلې سیمې کلکه دفاع کوي او ساسانی ځواکونه هم د ماتې سره مخامخ کوي چې په 1408 زیږدیز کال کې بیا د بهرام زوی دویم نزیدګر بیا پر یفتالیانو باندې برید کوي او هغوی هم د کلکې ماتې سره مخامخ کیږي. د هغه وروسته بیا لومړی فیروز یو ځل بیا د یفتالي واکمنانو سره د جګړې لار نیسي، یعنی د یفتالیانو سره جنګ وي. خو دا وارې بیا یفتالي واکمن اخشنور ساساني فیروز ته ډېره ماته ورکوي او فیروز هم د خپل ژوند او سیاست د پایښ لپاره د چې د ژوندۍ پاتې سي او سیاسي واک ولري دې ته اړ کېږي چې خپل زوی قباد اخشنور ته وسپاري او د دوو کولونو لپاره بیا یفتالي واکمن ته په ډېرو ماليو ورکولو سره ځان خلاصوي. یعنی کله چې دوی د جګړې لار نیسي او د یفتالیانو سره جګړه کوي نو په دې وخت کې د یفتالیانو هغه ډېر غښتلي واکمن اخشنور ساساني فیروز ته ماته ورکوي او د دې لپاره چې ساساني فیروز یا دغه واکمن ژوندی پاتې سي او د واک ولري نو دوی دې ته مجبور کیږي چې خپل زوی کې قباد اخشنور ته ورکي او دوه کاله هم یفتالي واکمنانو ته ډېرې مالیه ورکي او په دې ډول سره دوی خپل ځان د هغو څخه خلاصوي. اخشنور بیا د فیروز سره تر جګړې وروسته په دې باندې وتونه دي چې د پخوانی آریانا یووالي بیا تامین کړي، یعنی بیا د آریانا کې یووالي او اتفاق راولي، د هندوکش سویلي سیمې هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي. اخشنور بیا څنګه یعنی تقریبا نیمه پیړۍ واکمنی کوي او د اخشنور څخه وروسته بیا د هغه زوی توریالی واک ته رسیږي. توریالی هم خپله واکمنی د هند تر مرکزی سیمو پورې رسوي او په 1502 میلادي کال کې بیا د مړ کیږي چې د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرکولا یا مهرګل واک ته رسیږي. مهرکولا هم 1502 کال کې مړ کیږي او د مړینې سره سم د یفتالی امپراتوري زوال پیلیږي، یعنی مخ په ماتې ځي او دغه امپراتوري په تدریجي ډول سره د منځه ځي. د یفتالی امپراتوري د نړیدو څخه وروسته په افغانستان کې بیا د کوشاني یفتالی په نامه سیمه ییز واکمنانو بله دوره پیلیږي. یعنې کله چې یفتالی امپراتوري له منځه ولاړه بیا په افغانستان کې د کوشاني امپراتوري سیمه ییز حکومتونه منځ راځي، داسې چې په هر سیمه کې جلا جلا حکومتونه پیلیږي او په دغه دوره کې بیا د کابل شاهان، رتبیل شاهان، د بامیان شیران، د تګین شاهان نومونه هم د یادولو وړ ده. یعنې په دغه دوره کې دغه کسان واک ته رسیږي، دغه دوره واک ته رسیږي چې د هیواد په مختلفو سیمو باندې بیا دوی واکمنی لري. د زمانه د وطن د مخې بیا دغه دوره په عمده توګه، یعنی په عمومي توګه د شپږمې میلادي پیړۍ څخه شروع کیږي بیا تر اتمې میلادي پیړۍ پورې دوام لري او په افغانستان کې بیا دغه څخه وروسته د خپلواکي اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. یعنی سیمه ییز واکمنان یا دغه کوم شاهانو نومونه چې مو دلته یاد کړه، کابل شاهان، رتبیل شاهان او داسې نور، د شپږمې میلادي پیړۍ څخه بیا د اتمې میلادي پیړۍ تر اخري پورې دوی د دغه دوره ادامه لري او په دغه اتمې میلادي پیړۍ پورستی کې بیا د افغانستان په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومتونه پیلیږي او بیا دغه سیمه ییز حکومتونه د منځه ځي. راځو دا چې اسلام خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي، وایي چې اسلام د ظهور پر مهال باندې د افغانستان حالات څه ډول وو. اول سیاسي وزیر ترازو دا چې د افغانستان سیاسي اوزا په د اسلام د ظهور پر مهال څه ډول و. افغانستان د سیاسي پلو د اسلام د سپیڅلي دین د څرګندېدو یا خپرېدو پر مهال باندې ډېر ګډوډ حالت درلود. یعنی مخکې لدی چې اسلام راسي او اسلام خپور سي په افغانستان کې، سیاسي اوزا په افغانستان کې ډېر ګډوډ و. د یو خو په ختیځ کې د ګوپتا، په لویدیځ کې بیا د ساسانیانو دوه ځواکمن امپراتوري شتون درلود. د بلې خوا بیا مرکزی غښتلي ادارې هم نه درلود چې دا بیا د سیمه ییز حکومتونو لپاره زمینه برابره سوه چې سیمه ییز حکومتونه رامنځته سي. یعنی په ختیځ کې ګوپتایي امپراتوري دوام درلود، په لویدیځ کې ساسانیان. یو مرکزی قوي اداره شتون نه درلود په افغانستان کې چې دغه هیواد بیا په بیلابیلو اداري واحدونو باندې ویشل شوی و او هر جغرافیایي حوزه یا د افغانستان هر برخه یو د یو ځانګړي پاچا د خوا اداره کېدل. یعنی مرکزی حکومت شتون نه درلود.
زابلی رتبیل شاهان هم د مشهور کورنۍ څخه و چې د کابلی د کابل شاهان سره شی اړیکې درلودې. په غزنی او زابل کې دوی واکمنۍ درلود او همدارنګه نورې کورنۍ لکه د بامیان شیران په کابل کې کابل شاهان او داسې نور واکمنۍ درلود. داسې ډېر سیمیز حکومتونه په افغانستان په هره برخه کې حاکمیت درلودې چې دا د دې لامل څو په افغانستان کې یو مرکزي حکومت شتون ونه لري. بل دا چې مذهبي او ټولنیز آزاد څه ډول و، د دغه ځای یا د دغه هیواد خلک په دیني لحاظ هم جلا جلا عقیدې درلودې، یعنی د یوه دین پیروان نه و. زردشتي دین د برخ څخه او بودایي دین د هند څخه سرچینه اخیستې وه، یعنی زردشتي او بودایي دین دلته رواج درلود. په افغانستان کې هر یو خپل لاروان درلوده. په دې سربېره ځینو نورو دینونه هم افغانستان کې شتون درلوده. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت هم دا ښکاره کوي چې په دغه خاوره کې مختلف دینونه شتون درلوده او دغه مختلف حکومتونه چې شتون درلوده، نو هر یو بیا ځان د پاره جلا دین درلوده چې د دې لامل سو په هیواد کې مختلف دینونه رامنځته سي. د افغانستان د خلکو هغه وخت کلتور د ویدیا او استایي تهذیب لویه برخه تشکیلوله، یعنی ویدیا او استایي تهذیبونه شتون درلوده. د همدې امله هیڅ عادي او وروسته پاتې کلتور په دې باندې ونه توانېد دي چې پر دغه خلکو باندې بری پیدا کړي. هغه یو شمېر فرهنګونه تهذیبونه چې هغه مهال د منځ تللي وه او یا هم پکې کوم نوښت رامنځته کېده، د هغه سیمې د خلکو د اصلي فرهنګ سره ګډېدې او یو نوی شکل یې ځان ته غوره کوي. په همغه نوی شکل سره نړیوال ته وړاندې کېدی چې د دې مدعا د ثبوت لپاره مثلا ځینې مثالونه دي چې هغه د یو د یونان بخته دي او یونان بودایي مدنیتونه دي چې د دې خاورې د خلکو نوښتونه بلل کیږي. او لنډه دا چې د اوومې میلادي پیړۍ په وروستي کې د ساسانیانو وروستنی پاچا چې درېیم یزدګر و، هغه د احنف بن قیس د اسلامي لشکر د لاسه په 1550 کال کې ماته خوري او ورپسې هم اسلامي لشکر د افغانستان په طرف باندې راځي او د هجري قمري په 28 کال کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې د اسلام لشکر افغانستان ته رسیږي او د مسلمانانو حملو په بیلابیل وختونو کې دوام پیدا کوي. او د دریم خلیفہ حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر وخت باندې بیا د عبد الله بن عامر تر مشري لاندې اسلامي لشکر د افغانستان د کابل سیمې ته راځي او د کابل تر پولو پورې ځان رسوي. په همدې ترتیب سره ځايي حکومتونه د سقوط او د هغو د پښلاتیا لپاره زمينه برابرېږي چې دغه ځايي حکومتونه د مینځ ولارسي او د مسلمانانو فاتح اسکر د اسلامي حکومت د ټینګښت او ثبات لپاره دوه پیړۍ پر لپسې جګړې کوي، تر څو د دغه جګړو په پایله کې اسلامي خپلواک دولتونه په افغانستان کې حاکمیت پیدا کوي. او دغه پر لپسې دوه پیړۍ جګړې د اسلامي خپلواک دولتونو د خپرېدو او د څرګندېدو لپاره زمينه مساعدوي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.